احمد شبریم د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شاورولې باید د پراختیايي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي یان اګلن تیر ورځ نو وخت په خپل اکسپانه کې ښکلی چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګ وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسولینو پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې خو د موړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یو تل بیا خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د هرو 15 کسانو چې مرستو ته اړ دي یو ته مرستې رسولې شي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکې کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې د پروګرام غوښتنه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام د دې مخکې ویلی وو چې په افغانستان کې د ژمي لاره رسیدو د مخه لزیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارډ ډالر اوټارتیا لري د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبور شوی چې پر لس میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې 3 میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنې مرستې ورسوي د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیانونه رسولې دي IOM ویلي ټیمونه په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو کمپلو د سولري تختو او بیړنیو سرپناه او مرسته کړې ده په دې اړه چې د مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي دغه غوښتنه د ایران د جنو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپې ته غړیو په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مفهم اړخونو په اړه وضاحت ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راس پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې څارونکو ته ویزه نه ورکوي چې هغه واته سفر وکړي اساسي رادیو په منځني څخه 12 شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر لا ازادي رادیو سره شخیدل
There's not a meeting we don't miss an opportunity
دا سیرونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي
د دې څرګندونو ترڅنګ به د هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه
دا د معنا لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره د غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي
د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده چې پکې هم نقد لرو هم نور مطالب او کیسه
کوچنی شهزاده پښتنه ترې کوي چې خاغلی تاسو په سیاسي حکومت کوي هغه ورته وایي چې پر هر څه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅه کوي او طالبان هڅولي چې له هغه سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمه نفوس یې زیانمن کړی دی کرندې کړ دغه څرګندونی لا ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي نو موږ یو څل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یو وسنۍ حل لار ده او ټینګار وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوی دي لاس اجر ډو سره داخله ډیکر د ځانګړې مرکې جن مهمه برخه د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر وای متحده ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړې څو طالبان اړ کړی چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي
There's not a meeting We don't miss an opportunity.
دا سی غونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ور کړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر اواید متکی دي څو خپل ماشومان مړه کړي.
اغلې دکر دغه څرګندونه پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپل افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپل د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلې ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ په افغانستان کې د وی بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېر برخه د طالبانو لاسته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازینی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارد ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه نو امیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وګوي او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیرې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحد ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د اغلی ډیکر دغه څرګندونی څه پیغام لښتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکي کې دا یاوس د دارو خانه کول دی او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري وي ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. فکر کوم دا واضح پیغام او تر دې وړاندې تاومست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نوي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوې دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې او خطر کې دی شي. څه فکر کوي چې آیا هم داسې د کچېری طالبان دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ لا سور کی.
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیات شي، او کله چې د تاریخ ثابت کړي چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېر شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپکېدو لامل ګرځېدلی. نو په دې اساس باندې یو ویره شته، یو اندېښنه هم په داخل کې شته، هم په بهر کې شته. که چیرته اوسنی دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستیو شخړو ته په پام هم ډکر وویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړنو باندې بوخت دي، او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي دپاره نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په شفا کې یو نوی ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي دا ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي دغه ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفول کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخ شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسی واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره یو لار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسی نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتنه کوي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانوني کې پانګونې ته لیوال دی، په عیني حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و موریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین کڅام د نوري نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنون کې شفیق هم در نظر مو اخیسته.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپل سرمایه گذاری چې په دې منطقه کې کړی دی یا د طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي په دغه جغرافیه کې هغه پاکستان شو هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، لیکن دغه مراسم چې وو د په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل لغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه و چې دوی د خوانه تر سره شول او دا معنی لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره او د وسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل ستراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم.
The problem is now that nobody knows where they're going and so
دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو د استاد شپون هم تلین دی نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالو ستنو فکر کاوه چې دا دوی خپل ژوند کې ساکوي
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما ته د لاندو کې ډیر خوند را کړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدي مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغله شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکل دي او د دې نظر مې هم خسته
کله کله چې زه شعر په خوشحالي لیکم په یو قفس زه خایو پرنده آزاد شوم د احساس کوم او کې خفه شعر لیکم به د احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتاب چده.
دا اونې د افغانستان د دوه خواخوږو کلیندې یو استاد صادورین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وسې شیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلینو مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اخلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثار او مستند کول او خوندي کول ولا کول دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفی وایي چې شاغلي او آغلي دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېر ابتدایي مجسمه ده، فقط یو ورکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه پکې وهلی، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د غوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د غونو راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت دی میړه زندانی شو، بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفی هم له میرمن توپری سره هم کار وکړ. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. واغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیره کلی پروژه جوړ کړی او پروګرام جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلی ته به وړل، د کلی ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېدا بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع لاغلي دوپری سره همکاري کوله. او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوړې او پکې خطا وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاصو غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې وخت کې په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد د راجمه سول وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسي دوپری په کابل کې دفتر درلود. چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښور کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړنې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاره و میلیون ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو ټبه برخه فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین چیرونکو علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان معلوماتو مرکز پانه ده او د خبرونو فرض مثال مشهور خبرونه شلمی پیړی دی، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمی پیړی د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفی وی چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2018 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم کلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سب درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریک کول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخاور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوال نعیم غنی د دې داستانونو د نثر پاړه وایي.
ما دوی لوستل، ما ګومان کاوه چې دا یو کس چې له خپل کلی څخه را ته کیسې کوي، او تا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم، او د هغوی له خبرو څخه ما دا خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، خایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. د سن لیکوال سولمل شینواری وای چې استاد شپون له هغه افغان لیکوالو څخه دی چې ډیر لوستل شوی دی.
د لدا د چې د افغاني ژبه ډیر عالی ژبه و، نصری سره په لایو روانو. بل د په ټولو اثرو کې تقریبا چې مالوستي دي، مینا او عشق هم زای شوې دا خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام غړه کړي لکه په شینټاوي کې.
د دې د کریکټر انزورول په برخه کې هم بې ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډیر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لیږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې به کړي، یا د خپل د کرکټرونو روان ته نوځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولون ما ته د لاندو کیسه ډیر خوند را کړی دی. هغه لاندې کیسې د ناولون پرتله منه ډیرې تصویري دي، ښه فضا لري، کریکټریزیشن پکې